د دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکر
نن د سې شنبې یا نهې ورځ کال د 2019 د اپریل د میاشتې نهمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده بیا هم تاسو ته هرکلی وایو لومړی ستاسو په هم راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر واشنگتن ته راځي او د ایم اف له چارواکو سره به پاکستان ته د پور په اخیستلو وژغیږي د په داسې حال کې د نړیوالې ادارې وایي د پاکستان اقتصاد تر وړاندې ډېر کمزوری سوی دی
بلې لوري ته د وزیرستان کډوالو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې خپل کورونو ته ستنه کړي او بلې خواته اف ډي ایم ای وایي د باړې او تیرا کډوال به له سبا څخه د خپلو سیمو ته ستانه شي
او د امریکا د کانګرس ځینې غړو غوښتي دي چې زلمی خلیلزاد د کانګرس ته ورسي او دوی ته دې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي د کانګرس دغه استازو د بهرنیو چارو په وزیر مایک پامپیو هم تور لګولی چې خلیلزاد یې تر اوسه نه دی پرېښی چې کانګرس ته معلومات شریک کړي
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
د وایس اف امریکا جیو دا کتر من اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسته او لومړی هم شروع کوو له پاکستان څخه چې د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF د ځینو شرطونو د منلو اقرار کړی دی خو وایي چې د واکمن طریق انصاف حکومت ختمې دو پورې به پاکستان د پورونو پیټه د کلنی پیداوار څخه 80% زیات سي په دې اړه باندې نور معلومات اخلو زموږ له همکار افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت سره په سټوډیو کې ملګری دي ستړي مسه په خیرات وي
ډیره مننه نصیر کاکر
مننه کور مودن د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر امریکا ته را رسیږي خو تر رسیدو مخکې نوموړي ډېرې مهمې خبرې هم د پاکستان د اقتصاد په حواله کړې دي کې تفصیل نو سره شریک
یقینا یو څو غټې خبرې دي زبې هغه د خبرو نه چول چې د خپل دیوا ریډیو ټي وی کتونکو ته وایم ګوره ولنې خبرې دا کړې ده چې دا وخت د پاکستان چې کم ټول آمدند دي په هغه کې د قرضو شر ډېر زیات ده د دې معنی څه ده زه به یو عام اوریدونکو کتونکو په حکم او چې دا اوس دا وخت 3% ده یعنی پاکستان چې سونه ټول آمدند دي په هغه کې 3% د قرض اخلي کسل روپي ورسره دي نو د 3% دي قرض اخلي ټیک شو دویمه خبره دا کړې چې دا په انګریزي کې یو ټکه کم چې خبرونو راخسته دي الارمینګ یعنی دا د خطرې خبره ده په خپل هم دا خطرناکه بللې بیا دویمه خبردار چې ورلد بانک وای د پاکستان دغه شرط چې دا به نورم زیاتیږي مطلب دا به 3% ته د جون پورې ورسیږي اوس دی په خپل خبرو کې یو بل غټه خبره دا کړې ده چې د پاکستان فیسکل مینجمنت سیستم کم چې مالی نظام دی دغه اډانه ده دا مات پروت دی دا وی دا بروکن دی نو دی به دا هم سمي د دې ترڅنګ یو بل خبره پکې هم کوي چې د دوی واک کله ختميږي 15 کال پوره کیږي نو دا د قرض شرط چې دا به کم شي ویني بلکې دا به هم 80% بل اندېخنې دا سرګند کړي دا چې د پاکستان مسله دا ده چې د آمدن زیاتره برخه دا وخت چې دی نو هغه په قرضونو کې زیاده هغه بدته یو ورسته مثال دا درکم چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله تله او جمروت ته نو خلکو ته تقریر کو چې په پاکستان دیش زره عربه قرض دی او بیا په هغه کې وای چې د دوی د مالیه دراټولولو د غټول آمدن چې دی په پاکستان کې د ټیکس هغه سلورنیم زره عربه دی نو د دې سلورنیم زره عربو نیمونه زیاتې د دوی په قرضو کې دي په پاکستان دا وخت شاوخوا 90 بلین ډالر په دغه کې بهرنه خالي بهرنه قرض دي د اسد عمر په خبرو کې یو بل غټه خبره چي ده هغه دا چې دا کم ډیفیسټس دی په انګریزي کې یعنی خساره د خسارو یو څو مثالونه دي ګوري یو ستاد کرنٹ اکاؤنٹ چې کم تاسو سره پیسې راځي سونه بلګي سونه تاسو سره دي بل ستاد تجارت د خساره چې د سوداګری پای کې ته سونه سيزونه بار لګي سونه نه چې د راغواړي د بهر نه د خساري ډیره زیات دي. دوی وی چې سو پوري د نظام منګ سمو نو غریب دا به وخت لی او پدی کې به په غریب سړی باندې ډیر بوج پریوزی. نو یعنی عام سړی دی اوس دا تم لري چا چې د لوټ ور کړی دی چې هغه به هم په دې باندې بوج اچي.
سو بل دا چې د آی ایم ایف څخه د پور اخیستو په اړه دلته په امریکا کې هم ځینې خبرې کیږي هغه څه دي
ګورې دی خو راځي اوس آی ایم ایف سره د ډیر مودې راځي خبرې روانې دي کدا اسان وې کنه نو دا قرضه به شوی و په خپل عام اوریدونکو هم په دې پویږي چې کله هم مالی اداره چاله قرض ورکي نو اول دا ګوري چې دې به دا قرض واپس کړی شي او کنه. نو په پاکستان کې خو تاسو ای په خپل وای چې موږ دونه قرضونه دي چې موږ دا قرضې زکه اخلو چې هغه سود په ورکو دا نه چې په خپل کار راولو. نو د اغوی سره یو دا غم دی د آی ایم ایف سره دویم غم سره دار چې دا کمې پیسې راځي موږ دوی له ورکو نو آیا دا د چین په قرضو کې خو به نه زی اوس بیا دار چې په شرطونو کې د پیسې کمواله هم شامل دی قیمت دا غی ویلیو د روپۍ نو چې نور هم کمیږي په دغه کمی کې زیاتوالی راځي نو مقصد ګرانی زیاتیږي د پیسې کورې په ډالر مقابله کې روپۍ لګیا د غورځيږي تر 13 لس کالو راسي منګه دونه کمینولې د لچې د پروستیو کې سونرال اوس مطالبه ده چې راته شو د دې روپۍ د مصنوعي کنټرول چې د ختم کړي بلکې دا د مارکیټ په حساب باندې خپل ځان جوړي. نو اغه رزه د اسحاقدار خپل یره هم سرګنده کړي و چې دا شخکاری د عمران خان حکومت د پیسې ډالر په مقابله کې یو سل شپېتو تر سوال غواړي بیا دوی ته وایي چې تاسو سټرکچرل ریفارمز د دې مطلب دا دی چې د اقتصاد چوکاټ اډانا دا جوړښت دې دا به سمولوي ګوري کله چې دا سټراکچر دوی دا لفظ استعمالی کنه نو بعضی اقتصادونه چې دی په امریکا کې منګه وایو چې را دا سایکلیکل سایکلیکل مطلب دا کله خشي کله خراب شي خود دې اډانه مضبوطه ده دا خرابواله کمواله دا په کنزیومر یا په نورو شیزو ناراضي. خو په پاکستان کې به دا اقتصاد جوړښت سمولوي اډانه چوکاټ بوله سمولوي ځکه چې دای کې مسلې دي د دوی مانیفیکچرینګ مصنوعات د دې نه علاوه د دوی برآمدات درآمدات د غټولي مسلې دا ټیکس ریوینیو تر ټولو غټه یعنی د مالی راغونډول سره په 300,000 خلک ټیکسونه ورکي په 200 او شاوخوا 8 میلیونه خلکو کې او هغه هم د نوکرۍ والا خلک دي. نو دا یو څو خبرې دي چې پاکستان به د دین تیریږي.
ډیره مننه افتخار صاحب او کور ودان.
مننه
مننه.
نو عزتمنو اوریدونکو راځو یو بل مهم راپور ولور ته چې هم د پاکستان د اقتصاد سره تړاو لري او نړیواله مالیاتی اداره آی ایم ایف وایي چې په پاکستان کې د ټیکسونو ټولولو عمل چټک شوی دی خو ورسره د بډو رشوتونو اخیستو لړۍ هم زیاته شوې ده. آی ایم ایف د 180 هیوادونو په خپل جایزه راپورټ کې ویلي دي چې په کومو هیوادونو کې کم ټیکسونه ورکول کیږي یا ورکول شوی دي هلته زیاتې پیسې د بډو رشوتونو په لړ کې هم تللی دي یا خرچې شوی دي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته الیاس خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف په خپل یو تازه تحقیق کې ویلي دي چې پاکستان کې د کارکردګۍ په بنیاد باندې د ټیکس یا مالیې راغونډولو چارواکو تنخواګانو کې زیاتوالی له وجې د ټیکسونو راغونډولو کې د ذکر وړ حد پورې زیاتوالی شوی دی خو د دې حکومتي ګام نه د بډو رشوتونو په شرح کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ډان ورځپاڼې د یو راپورټ تر مخه د آی ایم ایف په حکومتونو کې د بډو رشوتونو مخنیوي په اړه په یو څېړنه کې د 180 نه زیات هیوادونو جایزه اخیستې شوې ده چې پکې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د ټولو نه زیات د بډو رشوتونو هیوادونو د ټولو نه کم ټیکس جمع کړی دی ولې چې خلک د ټیکس نه بچ کېدو لپاره بډې رشوتونه ورکوي. آی ایم ایف په خپله څېړنه کې د پاکستان لخوا د کارکردګۍ په بنیاد د ټیکس راغونډولو چارواکو لپاره په حال کې ورکړې شوې مراعاتو جایزه اخیستې ده چې پکې د خوښۍ او ناخوښۍ دواړه نتیجې مخې ته راغلې. په سیړنه کې دا پته لګیدلې ده چې پاکستان کې د ټیکس چارواکو د کارکردګۍ په بنیاد باندې د زیات نه زیات 50% پورې ټیکس وصولیانو کې ښکارا زیاتوالی شوی دی خو دې سره د بډو رشوتونو خواستونه هم 30% زیات شوي دي. د آی ایم ایف لخوا د دې مسلې مخنیوي لپاره د زیات اجرت یا تنخواه ورکولو څارنه کولو او دا هر څه بندیزونو سره د تړلو تجویز ورکړی شوی دی. ډیوا ریډیو چې د آی ایم ایف د دې تازه راپورټ په اړه د نیوز اخبار سینیئر جرنلسټ مهتاب بیدر نه او پختل نو هغه وی
پاکستان میں علمی اور ظلم یہ ہے تمام ٹیکسوں کو اور ویدھولڈنگ ٹیکسز کو اگر شامل کیا جائے تو 88% کے لگ بھگ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس یہ ریگریسو ٹیکسیشن سمجھی جاتی ہے اور ریگریسو ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اپنی انکم کے حساب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور جو امیر ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے کم ٹیکس دے رہے ہیں
پاکستان المیہ دادا چدل تک مونگا ٹول ٹیکسوں نہ راغون کڑو دے کے 80% انڈائریکٹ یا بلا واسطہ ٹیکس نہ دی اور یہ ریگریسو یا جتی دا ٹیکس وصولولو نظام دے یعنی غریب الس نہ زیاد محصول یا ٹیکس را غونډی کی او د مالدار نه کم مهتابیت زیات کړه چې په دنیا کې د ټیکس په اړه د اصول دي چې د چا آمدن زیات وي د هغه نه زیات ټیکسونه را غونډی کی او دا ټیکسونه رستو بیا په کمزوري طبقه باندې خرج کول شي او پاکستان کې هر څه اپوټه دي مهتابیت در زیات کړه
ایف بی آر مې چې جب تک آپ ڈسکریشنری پاورز ختم نہیں کریں تب تک جو ہے
چې تر کومه پورې د ایف بی آر ڈسکریشنری پاورز یا ثواب دیدی اختیارات ختم کړی شي نه وي نو دوی به هم د خپل اختیارات د بډو رشوت د پاره کاروي د اوي چې اف بي ار په هغه ادارو کې شامل ده کوم چې د ټولو نه زیاتې د بډو رشوتونو ادارې ګڼل کیږي پاکستان د نړۍ په هغه وادونو کې شامل دی چرته چې د ټیکس راټولولو شرایط ډېر کم ده د 2 کروڑ آبادی په دې ملک کې صرف 15 لک خلک ټیکس ورکوي چې پکې زیاتره تنخواهدار طبقه شامل ده بل خو د حکومتي ګامونو له وجې د پاکستان تجارتي خساره د روان مالیکا لومبو 9 میاشتو کې 44% کمی نه رستو 23 اربا او 45 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده کومه چې د 13 کال همدې موده کې 19 اربا او یو کم 10 کروڑ ډالر وه او تمه ده چې د روان مالیکا ختمېدو پورې اندازه ده چې دې کې د 15.6 اربا ڈالر پورې کمی راشي په تجارتی خساره کې د کمی غټه وجه درآمدی بل کې مجموعی کمی خودل کیږي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام
د وایس اف امریکا جو ودا کتر منوریدونکو او سمجو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د احتساب ملي عدالت د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شاباز شریف او د هغه زوی چې دا وخت په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشري هم پر غاړه لري هغه په شوګر ملز په یو مقدمه کې فرد جرم باندې لګولې دي تفصیلی رابعه پیر راکوي
د لاهور احتساب عدالت رمضان شوګر ملز په اړه د کامی احتساب بیورو نائب له اړخه دایر کړی سوی مقدمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی صدر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز فرد جرم عائد کړی سوی دی خو شهباز شریف او حمزه شهباز د دغه تورونو څخه انکار کړی دی د لاهور د احتساب عدالت قاضی نجم الحسن د نائب له اړخه دایر کړل سوی د رمضان شوګر ملز او د آشیانه اقبال په مقدمو کې شهباز شریف او حمزه شهباز را بللی و دوی تور دی چې د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت په محل ی خپل د واک غلط استعمال کړي او پر دوی ته ولس فنډونه په غیر قانوني توګه استعمالولو تورونه لګول سوي دي د مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف عدالت ته وینا و دوی خپل د لسو کلو د واک په وخت کې شاوخوا 23 اربه روپۍ بچ کړي او په دغه مقدمه کې هم څه د پیسو غلط استعمال نه دي سوي خو عدالت ویل چې دوی ته به موقع ورکوي او په راتلونکي اورېدنه کې شهادتونه غوښتل سوی دی د مسلم لیگ نواز ډلی وینا ده چې نائب د دوی د مشرانو په ضد غلطي مقدمه درج کړي د ډلی د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
دا فنون دی چې حساب بیورو جوړ شوی دا لګیا دی کې چې نو جوړی چې څو عمران وی هغه لګوي نن سبا چې د حمزه د اپیزود راغی ولې رال ولې ملک کم مهنګایي دا کم حالات دي کم معاشات دي کم طرف تلاړه ته بهي طرف تروان دا خلکو
بلڑخته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری نن هم ویل چې تحریک انصاف غواړي چې د کرپشن کوونکو حسابو کتاب وکړي سی
ہمارا جو ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ بات بڑا واضح موقف ہے کہ اس لوٹ مار کا حساب کتاب ہونا چاہیے
دوی زیاته کړه چې اولس مسلم لیگ نواز ډله رد کړي او هیله ده چې عدالتونو څخه بد هم د انصاف پریکړه وکړي سیم شهباز شریف دا وخت په قومي اسمبلی او حمزه شهباز په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د ډلو مشران دي د شریف کورنۍ کارخانه رمضان شوګر ملز چې په چنیوټ کې جوړه کړل سوې ده بنیاد یې په کال 1992 کې د نواز شریف پلار میا محمد شریف یشیو د چنی د دغه کارخانه شمیر د هیواد په لوی خانو کې کیږي. د کامی اعتصاب بیرو تر مخه نوس ډلی خپل د واک په محل کال 2014 کې د دغه کارخانه د پاره پر چناب سین وشت پل او یو ناله جوړه کړې و او 40 کیلومتره سړک هم جوړ کړی سوی و چې پرې د سرکاري خزانې څخه 20 کروڑ څخه زیاتې پیسې خرڅې کړل سوی وي. نیب دا تور هم لګوي چې فنډونه ورکول کې شهباز شریف خپل د واک غلط استعمال کړی. د دغه مقدمه پلټنې 2018 کې جولای په 1 نیټه پیل سوی وي. تیر کال د نومبر په 10 نیټه آشیانه مقدمه کې نیول سوی شهباز شریف په رمضان شوګر ملز کې هم نیولو حکم ورکړی سوی و او مقدمه کې لیګي مشر روان کال د فروری په 10 نیټه نتړی و. د مل مینیجر مشتاق چینی هم نیولی دی. د نیب لاړخه نه یوازې پر شهباز شریف او حمزه شهباز بلکې د مسلم لیگ نواز ډلی پر مشر میانواز شریف، خواجه آصف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پخوانی ریلوی وزیر خواجه صاد رفیع، د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداری او بلاول برداری په شمول پر یو شمیر تنانو مقدمه روانې دي. د دغه مقدمو له وجې پر نیب سختې نیوکې کیږي چې مخالف ګوندونه په نقشه کیږي خو د حکومتي غړو په ضد د مقدمو باوجود څه ګامونه نه پورته کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ځتمنو اوریدونکو، اوریدونکو زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې ده چې زلمی خلیلزاد د کانګرس ته ورشي او دوی ته دې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړوند معلومات ورکړي چې دغه په دې اړوند نور هم داسې معلومات راغلي دي چې غواړو ستا سره شریکو. زموږ سره په خپرونې کې ملګری شوی دی زموږ همکار پیر زوبه شاه صاحب، او زو د هغوی ولوري ته ستړي مشي. پیر صاحب، لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې که د دې په اړوند لګوندې معلومات ورکی تاسو لیدونکو سره شامل کړئ چې دا څنګه خبره شوې ده او وروستي څه تفصيلات دي.
دا چې کوم د خارجه امور کمیټې دا د هاوس اف ریپرزنټیټیو چې کوم د کرس یو برانچ یو شاخ ده هغه 15 کسان دي. هغه دا لیټر لړای دا مایک پمپیو چې کوم وزیر ده د خارجه امور د امریکای او هغه ته دا غوښتنه کړې. موږ اول هتا ته ویلیو په 26 فروری دوی یو خط لژلای او اوس بیا دا خط ورولژلای او ورته ویلي دي چې باید چې کله زلمی خلیلزاد واپس امریکای ته راسي دا راسي او دا کمیټې ته دې تفصيلات ورکړي چې دا خبرې اوس کومه خبره روانه دي په کوم موضوعاتو باندې روانه دي او دا خبره چیرې ورسېدل. مایک پمپیو دوی دا وایي په دا خشه دوی ته ویلیو چې موږ دا بریفینګ نسو درکولای ولې چې دا خفیا خبرې دي او دا سنوي چې موږ تاسو سره دا خبرې شریک کو نو دا تاسو می شریک نو دوی په دا خط شوای چې دا خبره هغه غلطه ده. دغه مخ شه هه چې کوم حکومتونه او هغه به دا خبرې چې وې کاغه شمالي کوریا سره او ک ایران سره او که د طالبانو سره نو هغه به شریکول او دا د کمیټې آئینی او قانوني حق ده چې دا پښتنه وکي. نو دا خط ورلژلای دا مایک پمپیو ته ویلي دي چې تاسو که دا څنګه راسي امریکای ته نو باید چې دا د کمیټې مخ وړاندې سي. او بل دا خبره هم کړې ده چې زلمی خلیلزاد په خپل په ټویټس باندې په دا انټرویوګانو شي او په دا تنگ ټنګ خبرو شي دا خبرې ویلي دي چې کوم باندې دوی خبرې کوي طالبانو سره بنیادی چې کوم نکات دي. نو چې مطلب دا خبره غلطه ده چې تاسو وایو چې موږ به میډیا ته لیکو دا یو آئینی موږ حق ده او دا مخشه حکومتونه حق کړی دي او باید چې تاسو هم وکړي. نو دا خط دا اوس پورې خو مایک پمپیو لا جواب نه دا ورکړای او موږ به ګورو چې دوی تاسو څنګه جواب وایي.
پیر صاحب، تاسو د څېړونکو په توګه دې ته څنګه ګورئ ځکه چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور یا سلاکار حمدالله محب هم وړاندې ځینې اندېښنې ښودلې وې د زلمی خلیلزاد په رول باندې په سورلې پروسه کې او داسې نورو خبرو باندې. آیا دا تازه خبرې د کانګرس لخوا چې راپورته شوې دي یا کومې اندېښنې چې هغوی ښودلې دي نن دا څه توپیر لري د هغې د خبرو نه او که یو رنګوالی لري؟
دا څه به نسو ویلای چې هغه سره ډایرکټ دا خبرې تړلې دي. هغه ځان ته کیسه کړې وه، هغه د زلمی خلیلزاد په ذاتي رول باندې نیوکې کړې وې او دا څه ویلي وو چې لکه د خپل څه پروګرام دا چې دای لګیا ده او افغانستان حکومت ورنه بار وباسي. دا نن چې کومه دا اوس چې کوم دا خط چې د مایک پمپیو ته لړلای دا بنیادی خبره کوي چې یو خو بدا مرجا ساتو چې دا اوس نوای چکم الیکشن وسوه ډیموکراټان اوس پکښ ډیر دی دوی اکثریت دا او دا چکم فارن افیرز کمیټي دا بارنو چارو چکم کمیټه دا پدښ دا ټول ډیموکراټان دا کوم لیټر لیکلای دا نو یو خدا سیاسي خبره د امریکایشن نه او بل ټول دوی ویلي دي چې دا کومه طریقه دا کومه خبره کیږي دا باید چې خلکو ته او د امریکای کانګرس ته هغه شي هغه شفافیت پکښ راشي دوی وایي دا اوس پټې خبره روانه دي او هیڅ چاته پته نه لګي چې څوک څه کوي خو بهرحال دا خبره سره تړلې نه دي خو یو طرف یو طریقې سره به د حمدالله محب چې کومه خبره کړې وي هغه طرف ته به دا لږ تکویر ورکوي هغوی هم دا یو قسم خبره کړې وه او دا هم قسم خبرې کوي دا جدا خبرې دي خو مقصد د دواړو یو دا چې باید چې دا امریکای خلک کانګرس ته خبر شي چې دا خبرې څرنګه روانې دي چا سره یې کوي او کوم موضوعات دي چې هغوی باندې دوی طالبانو سره خبرې کوي او څه خبرو باندې دوی راضي شوي دي نه دي نو دا ټول تفصیلات دوی غواړه چې دا باید یو قانوني کار ده دغه مخشه ه حکومتونو دا کړای دا چې داسې خبره روان نه وي نو غوی رایسي کانګرس خبر کی او پکار دا چې زلمه خلیلزاد ده خبر کی
مننه پیر صاحب
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جوادا کتر منوریدونکو او د خبرونې په دې برخه کې زو پنجاب ایالت ولورو ته چیرې چې د آبادی لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په هغه ایالت کې د 15 کال له عمر څخه نیولې بیا د 40 شپېتو کلونو تر عمر پوري شزي په یو نه یو ډول د جنسي ځورونی او تیریو سره مخ وي. نور تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو لخوا شوې یوې سروې یا جایزې تر مخه د پاکستان د آبادی په لحاظ ټولو لوی صوبې پنجاب کې د 15 کالونه سلور شپېته کالو پورې زنانو درې درېش فیصد برخه د تشدد سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د آبادی فند لخوا شوې د سروې کې د پنجاب شپږ درېش ښارونو کې د 2.3 زره کورینونه په دې حق له تپوسونه شوې دي. دا کوم تر مخه دا خبره څرګند شوې ده چې د صوبه کې د 15 کالونه سلور شپېته کالو عمر زنانو کې په دریو کې یو فیصدي زنانه د تشدد سره مخ دي او پاکستان کې زنانو ته مکمل اختیار ورکولو لپاره لا به ډیر کار کول وي. د ملګرو ملتونو او نړیوال ترقې لپاره د برتانی ادارې لخوا شوې د سروې کې د زنانو ترقې لپاره د پنجاب سرکاري کمیسون هم شامل وو او د کمیسون مشر فوزیا وقار ډیور ریډیو ته ویلي دي چې 15 کالونه سلور شپېته کالو عمر زنانه د تشدد بیلبل قسمونو سره مخ دي چې پکې جسماني تشدد سره سره نفسیاتي تشدد هم شامل دي. د غشان پنجاب صوبه کې د نورو صوبو په مقابله زنانه زیات کار کوي خو تنخواه مزدوري ورته د سړو په مقابله ډیره کمه ملاويږي. فوزیا وقار وایي
وو خواتین جو اجرت پہ کام کر رہی ہیں ان کی شرح 60% کے لگ بھگ ہے اور باقی 40% تقریباً بغیر اجرت کے کام کر رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے جو کہ بغیر جو کہ منیمم ویج پہ کام سے بھی نیچے کام کر رہی ہیں.
دوی وی پنجاب صوبہ کی کم زنانہ کار یا مزدوری کوي نو پکې 50% تا د سړو په مقابله کم تنخواه ملایوي کی او 30% بغیر د تنخواه کار کوي. د فوزیا وقار د هم ویناوا چې پنجاب صوبه کې اقلیتي زنانه د تعلیم په میدان کې خو مخ کې دي خو د ژوند نورو برخو کې ډېر وروسته پاتې شوې دي. د غشن پنجاب صوبه کې د غیرت په نوم وژنې هم زیاتې شوې دي. فوزیا وقار وایي
جی پچھلے سال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غیرت کے نام پہ قتل جو ہوئے ہیں ان کی شرح کوئی 100 کے لگ بھگ تھی پنجاب میں جو کہ پولیس میں رپورٹ ہوئے.
دوی وی تیر کال پنجاب کے دا سلو نزیاد زنانا دا غیرت پنوم وجل شوی دی او دا یہ آواز آغا شمیرہ دا چی پولیس کے رپورٹ شوی دا اصل شمیرے دیر زیادی دی. پاکستان کے نزدے وقت دا زنانو او ماشومانو حقونه یقیني کولو لپاره قانون خو جوړ شوی دی خو د دوی پر ضد د تشدد پیښو کې اضافه هم شوی ده. او یو غیر دولتي ادارې رپورټ وی پاکستان کې هر ورځ 11 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ستمنو اوریدونکو او دا مهال زو ګورو چې په مطبوعاتو کې په کوم موضوع باندې تاوده بحثونه روان دي او تاسو لپاره خلیل صاحب کومه موضوع راخسته ده؟
د پاکستانی نسل یو ځوان عمر زنانه صحافي صدف چودري اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره د خپل لومړي ملاقات نه پس د پی ټی ایم په حق لا یو تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون لیکلې ده چې د برتانیې د مشهور میګزین نیو انټرنیشنلست په تازه غنا کې چاپ شوې ده. د مضمون سرخط ته د عدم تشدد یو تحریک چې پاکستان کې په تیزه سره مخ په وړاندې روان دي، خو په قول د صدف چودري د پاکستان فوج د دې تحریک د چقولو پوخ نیت کړی دی. صدف چودري د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې منظور پښتین ډیر ناڅاپي د پاکستان په سیاست کې یو مرکزی حیثیت اختیار کړی دی او د پی ټی ایم د پلیټ فارم نه د یو تروړلي او د نتلي ځپلي قام د خلاصي आवाज جوړ شوی دی. منظور پښتین صرف د شلو ملګرو په مرسته د پاکستان د ټولو نه د زیاتو بدم نه قبایلي سیمو خلکو سره د انصاف غږ سره راپاسېدو او په ډیر لږ وخت کې د ملګرو شمیر لکونو ته ورسېدو. صدف چودري خپل مضمون کې لیکي چې منظور پښتین خپل تحریک پاکستان کې پښتنو سره د ریاست لخوا د ناروا سلوک پر ضد د کراچۍ د یو خاسته ځوان عمر پښتون د نقیب الله مسید د پولیس په بناوټي مقابله کې د قتل دو خلاف د خپل احتجاج نه شروع کو. د مقتول نقیب او د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین تعلق وزیرستان سره دی. وزیرستان سیمه د ډیر وخت نه د ترهګرۍ خلاف د جنگ د لاسه لوټي لوټي شوې ده. په خوانه فاټا کې عوامي بغاوت او د طالبانو تحریک په یو وخت راپورته شوی وو. د بشری حقوقو د امنیسټي انټرنیشنل تنظیم د کال 2012 په کلیزه رپورت کې ویلې شوې دي چې په قبایلو باندې د پاکستان فوج او طالبانو یو شان ظلمونه کړی دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په رپورت کې لیکل شوی دي چې د فوج او د طالبانو د زور ظلم د لاسه د کال 2012 نه د کال 2012 منځمانه موده کې سلور لکه قبایل د خپل کورونو نه پوتو مجبور کړی شوی دي. د مضمون لیکواله صدف چودري خپل مضمون کې د پښتون مسلې د عنوان لاندې د لیکلي کتاب د مصنف د ابوبکر صدیق د خلیل لیکي چې قبایلی سیمو کې د طالبانو په تحریک کې په لکونو پښتانه قتل کړی شوی دي. دینه د مختلفو قبیلو ترمنځ خونړی دښمنۍ انختی دي. د فوج او د طالبانو ظلمونه د دې هر څه د پاسه دي. د دې سیمې د حالاتو په خبرونو بهر دنیا ته په بیانولو بندیز لګولې شوې ده. دا بندیز عقوبت د پی ټی ایم د راپورته کېدو سبب جوړ شو. مضمون نگار صدف چودري منظور پښتین سره اسلام آباد کې د خپل لومړي ملاقات د احوال تیرول په موقع کې چې دی منتدې سره د پاکستان نه خفا او ګیلمن دی. نو منظور ورته وی چې زموږ اختلاف بنیادی طور د عزت او بیزتۍ په خبره دی. زموږ بیزتۍ کېږي، زموږ خپل خپلوان او بچي غایبولې کېږي او باورای عدالت قتلولې کېږي او د دې هر څه موږ سره عینی شهادتونه شته. مضمون زیاته چې د پی ټی ایم بنیادی غوښتنې ښکارا دي او هغه دا چې زموږ د ظلمو ما ورای عدالت قتلې دل دي ختم کړی شي، په زور د خلکو د اوچتولو د غایبورو د عمل نه دي لاس اونوي شي، په قبایلی سیمو کې جوړي چوکۍ دي ختم کړی شي او د ځمکه لاندې خخ بمونه دي لری کړی شي. صدف چودري لیکي د چې د منظور پښتین نه داته پوسوکو چې فوج تاسو د احتجاج حق ولې نه تسلیموي. نو په جواب کې منظور وي تلک تصور وکړه چې ستا د کورنۍ ځوانان ستا په وړاندې ټوټې ټوټې کولې شي او ته په قاتل د اواز کول هم جوګنی. ماته داسې واقعیت هم یاد دي چې چا هم د خلی پرانستو زړه کړی دی. هغوی ته یو لفافه ورکړې شوې ده چې د 500 روپو سره پکې ورته دا لیک هم ورکړې شوې ده چې دا پیسې ستا د مرده د کفن دپاره دي او باقي خوله چپ ساته. د ویرې ترهې دا قسمه ماحول د بنی آدم د خبرې کولو صلاحیت ختم کی او د پی ټی ایم راپورته کېدل هم د دې ماحول نتیجه ده. نامتو زنانه صحافي صدف چودري په نیو انټرنیشنلست میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پی ټی ایم د جلسو او جلوسونو په خبرونو خورولو سخت بندي
میز لگولے شوی دے دا نیو انٹرنیشنلسٹ میگزین مقامی مدیر رحیم اللہ یوسفزئی دا پی ٹی ایم په حق د خبرونو ورکول پلار کې د مسلو وضاحت وکړو. دی وای اگر ک ملکی میډیا د پی ٹی ایم خبرونه نه خوري خو ماته د آی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل هغه خبره نن هم یاد ده کله چې هغه منظور پښتین د یو ډیر دلچسپ او د زبردست ځوان په نوم یاد کړی وو. د دوی مطالبې جایزې منلې وي او د پی ٹی ایم د مشرانو او د فوج د قیادت ترمنځ د ملاقات بندوبست هم کړی وو.
صف امریکا جوبدا کتر منوریدونکو او سمي بل ريپورت لور ته صف امرا ګرځول چې له وزیرستان څخه د ترګري په محل به کورسوي 3000 کورنۍ په ټانکې احتجاج کړی دی او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي خپل کلو او کورونو ته ستانه کی. نور تفصيل عدنان بچنای په دې ريپورت کې راکبي.
د پاکستان څنګه ځپلې نیمه قبایلی سیمه افر ټانک سیمه ایزو خلکو د خپل حقونو لپاره په ټانک سیمه کې نن احتجاجي مظاهره کړې او د ټانک ضلع مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د وزیرستان او ټانک ترمنځ د تګ راتګ لوی اشاره د دوه ساعتو لپاره تړلې وه. دغه احتجاج کوونکو دریز لرلو چې کال 2009 راهي نجات پوځي عملیاتو له امله دی په بشپړ ډول سره متاثر شوي او بې کوره شوي دي چې له وجې دوی تر اوسه پورې موضوع نه دی ورکړی شوي او دوی تر دې مهاله هم د کډوالۍ ژوند تېروي. د دوی په خبره د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله یوازې په افرټان کې نردي پزرګاو شمیره کورونا ورن شوي خلکو ته ځاني نقصان اوښتی او پزرګاو شمیره کورنۍ بې کوره شوي هم دي چې دا مهال هم د خپل کورونو څخه لرې وریا کډوالۍ ژوند تېروي او دوی سره په دې کډوالۍ کې څه مرسته هم نکېږي. دوی دا هم زیاته کړه چې د عملیاتو او بدامنۍ له امله په سیمه کې د کاروبار مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. زیاتوله جنډوله بازار چې نردي 4000 نه زیات دوکانونه پکښې په بشپړ ډول سره له منځه وړل شوی دي. د احتجاج ته حال تېرول پر مهال یو احتجاج کوونکی وایي یو بل احتجاج کوونکی امان الله ڈیوا سره حال تیرولو پر مهال اوویل دوی لخپل کورونو څخه لري وریا کډوالۍ ژوند تیروي. زتوله د کډوال زتره د پنجاب صوبې په بکر سیمه کې او په ډیر اسماعیل خان کې د خپل خپلوانو کرایا په کورونو او په خیمو کې میشته دي. هغه اول کډوالۍ ستوخ پوخ کړی او بیرته خپل علاقو ته ارزو مندي. دا هم زیاته کړه چې د جنگونو او بدامنۍ له امیر د خلکو کم نقصان اوښتی حکومت هغو خلکو ته خپل تاوان پوره کړی خو له بده مرغه سره د افرټانګ سیمې خلکو تاوان یې نه دی په ځای کړی شوی. کله چې په دې اړوند ځای انتظامیه سره تماس ونیولو نو د سیمینا اسیسټنټ کمشنر بشیر احمد ډیوا ته وویل د دوی دغه غوښتې سل په سل په ځای دي او زیاته کړه د دوی په دغه غوښتو باندې اله حکومتي چارواکي خبر کړي خو تر دې مهاله هیڅ عمل نه دی سوی. هغه زیاته کړه نږدې 3000 نه زیاتې کورنۍ دا مهال هم کډوالۍ ژوند تېروي چې د سیمې په هسپتالونو او په کالجونو کې میشته دي. خو ویل په دې اړوند دوی ګورنر ته هم خواست کړی، صوبایي حکومت ته هم خواست کړی او په وروستیو کې د قومي پارلمان غړي ته هم ویلي چې په پارلمان کې دې په دې خبرې وکړي چې دغه خلکو ته هم مرستې ترلاسه شي.
دا مطالبه ما د مخې چې کوم ګورنر صاحب ظفر اقبال جګړه دغه ټیبل ته رسولې وي، د ای سی ایس ټیبل ته رسولې دي او دا بلوچ د سټینډینګ کمیټي اف فار لیس ډیولپ ډیسټریکټ د سینټ نو هغه ته دا خبر وړاندې کړل چې چونکی دا د اف آر چې خلک دي دا په وار افټر کې افیکټیو دي سفر شوی دي نو دې لپاره کانلی دا چې کوم پروسیس دی کدا پکې شامل وي نو دا پروسیجر د کلیئر کی اوس ایکسپیډایټ دي کی بالکل نه جی دې کې موږ سره باقاعده رجسٹرډ آی ڈی پیز دي دا غي 3350 کورونا ډیمیج شوی دي چې کله په 2009 کې دهشت ګرو په دې سور غربان اٹیک وکړو نو دې وخت کې سمګ سره په پنجاب کې بکر ته تللی دي حالته چې ځان رزق غټي او سمګ سره په کډیوام کې چې کوم سکولونو او هغه د هسپتالونو په اړه کې دا غي نو سوالې هاي شته.
د یادونه ده چې جندول ته د جنوبي وزیرستان دروازه هم ویلې شي او کال 2009 هم راي نجات پوځي عملیاتو له امله دغه سیمه په بشپړ ډول سره متاثره شوی وي. په جندول سیمه په کال 2009 کې وسلاوالو بریټ کړو چې پکښې ناجدي په یو رس کې تر پنځوس تنه زیات کسانو نه سرونه غوڅ کړي وو او د سیمایزو خلکو کورونو ته اورونه هم اچولي وو، چې تر هغې وروسته حکومتي چارواکو په یاد علاقه کښې په رای نجات نومې پوځي عملیاتو لاس پورې کړل. عدنان بیټنی، ډیوا ټانګ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
من اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته، چې د هندوستان د پارلماني ټاکنو په اړه وندی چې د اپریل په 11 نیټه به پیلېږي او دغه ټاکنې به 8 پړاو وي چې تر 19 مې پورې به دوام ولري. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دغه راپور کې وړاندې کوي.
په هندوستان کې د لوک سبا لپاره عمومي ټاکنې به په 8 پړاوونو کې ترسره کیږي او د اپریل له 11 نیټې څخه به د مئی د میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام ولري. هندي چارواکي د دې علت امنیتي ستونزې، د ټاکنو د مامورینو کموالی او د رایې ورکوونکو زیات شمیر شي. د رایو شمیرنه به د مئی په 23 نیټه شروع کیږي. دې ټاکنو کې تر اوسه د اوسنی وزیر اعظم نریندرا مودی د بھارتیا جنتا ګوند او د راهول ګاندی د کانګرس ګوند ترمنځ سخت سیالي وي. د 2014 کال په عمومي ټاکنو کې بھارتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د لوک سبا له 533 چوکیو څخه 282 چوکۍ ګټلې وې او کانګرس ګوند یوازې په 440 چوکیو بریالیتوب ترلاسه کړی و. په هندوستان کې د حکومت جوړونې لپاره په 202 چوکیو بریالیتوب ضروری دی. امریکایي مطبوعات وایي د اپریل په ټاکنو کې دواړه ګوندونو ته به درې غټ چیلنجونه ورپیش وي، چې پکې غریبي، بیروزګاري او د میلیونونو کروندګرو خفګان شامل وي، چې وایي د دوی فصلونه په ډیر ارزانه بیه خرڅیږي. خو په دغه ټاکنو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوسنی کړکېچ هم شایي څه رول ولري، چې د پلواما له برید وروسته د هندوستان اقداماتو په ولس کې د نریندرا مودی لږ سوی محبوبیت یو وار بیا زیات کړی دی. دواړو غلیمو هیوادونو په 1948 کې له برتانیا څخه ازادي ترلاسه کړې وه او د کشمیر پر سر لانجه یې لا تر اوسه حل نه ده. هندوستان او پاکستان اټومي توان لري او د دواړو ترمنځ کشالو زیاتره وخت نړیواله ورورولي اندېښمنه کړې وي، چې سیمه ییز امنیت ته به خطر رامنځته کړي. هندوستان دا وخت د نړۍ تر ټولو د غټ جمهوریت ویاړ لري او لومړۍ ټاکنې په 1950 او 2050 کې ترسره شوي وې. سی این این په خپل رپورټ کې وایي د دې میاشتې په ټاکنو کې به 900 میلیون یا 90 کروڑ خلک رایه ورکوي او دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو غټ انتخابات دي. هندوستان دا وخت 1.4 ارب آبادی لري، چې پکې تر 40 کروڑ زیات مسلمانان هم شامل دي. برتانوي مطبوعات وایي د کال 2014 په ټاکنو کې سیالو ګوندونو او کاندیدانو په انتخابي کمپاین کې 15 ارب ډالر خرڅ کړي وي، چې د امریکا تر انتخاباتو وروسته دویم لوی انتخابي خرڅ دی. امریکا کې د 2016 کال په صدارتي ټاکنو کې په انتخابي کمپاین 6.15 ارب ډالر لګول شوي وي. راپورونه وایي د هندوستان په عمومي ټاکنو کې د ښځو برخه هم زیاته ده او په تیرو انتخاباتو کې د ښځینه رایه ورکوونکو ونډه 15.3% وه.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو د هندوستان د عمومي ټاکنو په اړه رپورټ واورئ. هم نن په اسرائیل کې د وزیر اعظم لپاره هم ټاکنې ترسره شوي دي. تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
په اسرائیلو کې نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د خپل سیاسي پایښت په لټه کې په سیالیو کې دی. هغه د تیرې 5 دورو لومړی وزیر دی. بل کاندید چې د اسرائیل د ولسمشر د دفتر پخوانی مشر یا چیف آف سټاف بینی ګیټس دی، هم په دغو سیالیو کې ډیر مخته روان دی. بینی گیتس هغه مهال په خپل ډلې کې ډیر سرګند وو کله چې د هغه نه ګیر چاپیر ټول خلک د بلو او وایټ پارټۍ په جلوس کې هغه سره روان وو او هغه وویل غواړي د بیت المقدس استوګن شي. د بینی گیتس مرستیالان هم ډیر په جذبه کې دي که څه هم تر اوسه پایلې نه دي معلومې شوې، خو تر دا دمه د بینی گیتس ډلې او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند یو بل سره ډیر برابر روان دي. بنیامین نتنیاهو د خپلې تجربې په اساس خپل د ټاکنو کمپین یې په خپله مخ ته وړلی. هغه په کمپین کې خپلو ملاتړو ته د نورو نړیوالو مشرانو سره د نږدې او ښې اړیکو لرلو، په ځانګړې توګه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پیاوړو اړیکو لرلو په هکله هم ویلي. هغه وایي
اسرائیل هاز بین بلست تو هاف مینی فرندز هو سات ان روبلو، بت اسرائیل هاز نیور هاد ا بیټر فرند.
په اسرائیل دا فضل شوی دی چې دا مهال د امریکې ولسمشر په دفتر کې ډیر ملګری لري. د یروشلم د پوسټ اخبار کالم لیکونکي ګریشن باسکن ویلي چې د اسرائیل زیاتره ټاکنې فلسطینیانو سره د څه امکاني امن لوزنامې د سوچ او فکر د سوري لاندې ترسره کېدې، خو دا ځل کېدونکې ټاکنې به داسې نه وي.
Well, I think we have to realize that there has not been a peace process for many years now. Since 2009, there have been no negotiations between the Israelis and the Palestinians, and the issue of peace is off the agenda within the Israeli context.
زما پاند چې موږ باید دا خبره ومنو چې لتیری ډیری مدیره حسید د فلسطینیانو سره د سولې پروسه په ټپه ولاړه ده. د کال 2009 نه وروسته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ هیڅ خبري نه دي شوې او د اسرائیل لخوا د سولې مسله د اجنډا څخه وستل شوې ده. د بینی گیتس د ټاکنو کمپاین کې ځینو تندرو انتخاباتي پوسټرونو کې دا لایه شوې چې هغه چې کله چیف آف سټاف و، نو د غزه په جنگ کې یې لوی شمیر فلسطینیان وژلي وو.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو ملګرو ملتونو خپل یو نوی راپور د ابتدایي زده کړو په اړوند جاری کړی دی چې په هغې کې ویل شوي دي په نړۍ کې 115 میلیونه ماشومان داسې یو حالت کې دي چې هغوی کله د ابتدایي زده کړو عمر ته رسي نو هغوی ته ابتدایي زده کړې نه وي ترلاسه، یا هغوی ته دغه امکانات نه وي ترلاسه چې هغوی خپل زده کړې وکړي. په دغه راپور کې نور څه دي؟ د امریکا غږ لیزا شلاین دغه راپور تیار کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
سیډن خی چې د خنځی ل لومړی ټولګي څخه لا مخ کې د زده کړو پیلول خورا زیات ارزښت لري. دوی وای کوچنی ماشومان که د خنځی ل لومړی ټولګي څخه د مخه زده کړې پیل کړي نو پرلونکو ټولګیو کې خزلیږي او روخان راتلونکي لري. شواهد خی چې ل خنځی څخه د مخه د زده کړو ل پیلول سره د ماشوم مغزه وده کوي او یوې غوره روزنیز لارې ته چمتو کوي. د دغه راپور لیکوالې ایویلینا بوریسوا امریکا غږ ته وویل هغه ماشومان چې د ښوونځي له لومړي ټولګي مخکې یې زده کړې کړې وي دوه برابره زیات تکړه وي او د ښوونځي لومړي ټولګي ته ښه تیار وي. دا وای تر ډیره دغه ماشومان د خنځی په لومړی ټولګیو کې نه ناکامیږي او لومړنی خنځی څخه پر وخت فارغيږي. تر دې هم ډیره مهمه دا ده چې دغه ډول ماشومان د لیک لوست او ریاضی په برخو کې زیات تکړه وي، چې دا ور سره به د خنځی په منځنۍ دوره او وروسته کې هم مرسته کوي. په دغه راپور کې د غریبو هیوادونو د زده کړو بهیر هم انځور شوی، چیرې چې له هرو 15 څخه یوازې یو ماشوم د خنځی له لومړی ټولګي څخه د مخه زده کړې کولای شي، چې دا کچه په بډایه هیوادونو کې له هرو 15 ماشومانو څخه څلور ته رسیږي. بوریسوفا وای د یونیسف لخوا د ډیټا او معلوماتو لارزولو داسې ښکاري چې د افریقا ځینې برخې په دې برخه کې زیاتې شاته دي. دغه ستونزه بیا په ځانګړې توګه په لویدیځي او مرکزی افریقا کې ډیره زیاته ده او اویا سلنه ماشومان له لومړنیو زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. دا وای دا مهال په افریقا کې اکثره سیمې په دې برخه کې وروسته پاتې دي چې باید ورسره مرسته وشي. دا هم د حیرانتیا خبره نه ده چې د دې سیمو خلک د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ډیره تند هم لري، نو ځکه باید د دوی په تعلیمي برخو کې پانګونه وشي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې د نړۍ په اکثرو برخو کې په تیرو 15 کلونو کې د خنځی له لومړی ټولګي څخه د مخکې زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی. په افریقا او منځنۍ ختیځ کې دغه پرمختګ ډیر ورو دی، خو د جنوبی آسیا برخه بیا هم ډیره بده نه ده. په دې برخو کې تر ټولو زیات لاسته راوړنه د لاتینی امریکا او کریبین په برخو کې او همدارنګه په ختیځ او مرکزی اروپا کې رامنځته شوی دی. یونیسف له حکومتونو څخه غواړي چې لږ تر لږه د خنځی له لومړی ټولګي څخه مخکې دي کوچنیانو ته د زده کړو یو کلن پروګرامونه جوړ کړي. حکومتونه کولای شي چې د خپل تعلیمي بودیجې څخه لږ تر لږه 10% برخه دغه برخې ته ځانګړې کړي. دوی وایي په دې برخه کې د نن ورځې پانګونه به د سبا ورځې لپاره زیاته ګټه ولري او تکړه خلک به نړۍ ته وړاندې شي چې له هغو سره به د نړۍ اقتصاد او پرمختګ لا پیاوړی شي.
دا وایس اف امریکا جو دا کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او هم یو بل رپورت لور د ساسو په امرا ګرځو چې په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ مامورینو احتجاج کړی دی. زموږ خبريال عبدالرزاق هم له دې مامورینو سره خبرې کړې دي او ردو ته ساسو په امرا ګرځو.
جیت ملاتی نیندی آستر کنتالا جی صوبائی گورنمنٹ مائیدی نکو یا صوبائی گورنمنٹ اغام اس نے نحل کوی دوزلتا
زما شوکت نوم دے لائن آرڈر ڈپارٹمنٹ کے سروس کوم زما 14 سال سروس دلتا فاٹا سیکریٹریٹ کے وشو نو وس چی دوی فاٹا سیکریٹریٹ ختم کرو فاٹا ازم کرو نو مات وئی چی تب سرپلس پول تزی باوجود دی چې زما پوسټونه زمونږ پوسټونه چې زما کوم پوسټ اگینست کار کولو نه آئنده دی ختم کړي آ پروینشل گورنمنٹ ځان ته واخستو او ما سرپلس پول تلیږي زما دلتا بچی دی دلتا مې په سکولونو کې داخل کړي دي په پېښور کې مې داخل کړي دي هغوی ته زما زړه غواړي چې هغه تعلیم تربیت وکم دے چې ما باجوړ تا کورمې ته یا اورځ ته ولېږي نو الته به زما د ماشومانو په مستقبل سمې الته به څنګه سرویس کوم زما به سب پروموشن وي زما به سینیریټي وي
زمانن جی نیاز محمد افریدی دی او زدا فاتا آل فاتا امپلایز یونین سینئر وایس پریزیڈنٹ ما نن کی فاتا دی مقام تمون غرو سودا چ فاتا دی جو گسوا چ صوبائی حکومت تل تو سیدو اس مون غنا فاتا نا دا خپل کو نو باسی زمون غ سرویسنا ختمای چ حکومت زمون غ خبر وانه ورده زمون غ راغله صوبائی سملا مخ ته میتجا شروع کو وقت مون غ سپیکر سیبا او وسره لا منستر سے کم نے اگر مون ته مکمل یقین دہانی راگا تاسو به روزگار کو نا تاسو به مون غ سرویس تر کو څنګه چ کم نے د فاتا نو سامان پکی پی تراغه اوم دغه رنگ با د فاتا ملازمین هم مون غ پکی پی کې خپل خپل پوسونو باندې ایڈجسٹ کو مون غ وسه کم نے د احتجاج ختمو او زمون غ لا مسله په افتن نشو کې حل نشو نو مون غ بیا د فاتا ملازمین چې هغه په زرګونو کې نه په لکونو کې دي مون غ دلته بیا احتجاج کو او د صوبایي سملا باندې به قبضه کو او د صوبایي سملا نه بلا یو سلام دنه ان شاء الله الرحمن نزی
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
دیوا
شوه قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو یوې مرکه ولورې ته چې په پیښور کې د دیو خبريال عبدالرزاق یو مرکه کړی ده او دغه کومه میرمن چې ده کیرن شانو میگی او هغه د جامو کاروبار کوي او ډیزاینینګ کوي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو او وګورو.
زمان نوم کیرن شاه ده او زه په خبر نه بلونګ کوم او ما بزنس سٹڈیز کے زما اس پی ایچ ڈی روان دے مکھ کے دینا مکھ کے ماں فور ایئرس آنرس گریجویشن کرے دا ہم دے فیلڈ کے بزنس مینجمنٹ کے نو سنگا چی ماں اخبل سٹڈی اسٹارٹ کرا 2008 کے نو ورسرا ورسرا ماں اخبل بزنسز ہم اسٹیبلش کرے مکھ کے ماں یو امپورٹیڈ کاسمیٹکس کمپنی سرا کارو کو ایز اسٹاکسٹ اگین اپس بیا میں امپورٹیڈ جولری باندھے کارو کو اور اگین اپس دا گارمنٹس طرف ترالم اور اس زما آلموسٹ 11 years شوی دی چیزا لکه دا بزنس فیلڈ کیم سل نہ زیاد دا سے زنانہ دی چی مونگ ہائر کری دی انڈر آور کنسلٹنٹ پروگرام لکه کنسلٹنٹ پروگرامز یو دا سے پروگرام دا چرتا چی دا سے ضرورت مند خواتین او دا سے جینا کیان چی کاروبار طرف تا دی رجحان دا او انٹرسٹ لری آغی راشی او مونگ ور تا بنیادی کاروباری چی تعلیم دا آغا ہم ور کو لکه فری آف کاسٹ بالکل آگے سا پیسے نہیں او بیا آگے نہ پس چی آگا لک ٹرین شی لگ آگا تجربہ والی دے لگا بزنس فیلڈ بارہ کے نو آگے نہ پس مونگ ورتا فری آف کاسٹ لگا زمونگ اخپل گودام کے چی انوینٹری آگا ورلا ورکو چی تاسو پدے انوینٹری باندھے آرڈرز والے لگا اخپل نیٹورکنگ سکلز پکے یوز کے اور پریکٹیکلی بیا فیلڈس تزی او آرڈرز علی اور مونگ آگے نوم باندھے لگا ڈسپیچنگ کو لگا یو برانڈ شانتے دا آگے جن کو بلڈ شی کا نا لگا منگ اوور تا دانا وی جو تاسو زمونگ سیلز گرلز دا تاسو محنت باندھے ٹائم سنگا تاسو ورکے دا دے پروگرام تا سمرا ٹائم تاسو ورکے دا کاروبار تا آگے باندھے ڈیپینڈ کی تاسو کنیکشن سنگا بلڈ کی گی تاسو مارکیٹنگ پاور سنگا زیاد دے کم دے نو آگے باندھے دا ٹول ڈیپینڈ کی لگا جن کیا جی دی 10,000 ایم کی 7,000 ایم کی زما خیال دا دے چے لکا یو کاروبار کول چے دا اغا دا سے دا چے تاسو تا لکا سیٹسفیکشن ہم ملاوی کی چیز اسا کوم لگیا ہم زیادہ ملک دا پارا خپل کور دا پارا خپل قوم دا پارا لکا آئی ایم اے پروڈکٹیو پرسن کا نا لکا دا سے کور کے ناست نیم لکا زما ذہن لکا یوز کی گی یو خم مقصد دا پارا اغا ہم پکے دا خبر رازی نو آن لائن بزنس از دا بیسٹ آپشن والی چے دی کور نہ باہر ہم نہ اوزی سا انویسٹمنٹ ہم نہ کہیں سا رسک پکے نشتا اور دی کور کے ناس دی اخپل موبائل فونز باندے اخپل انٹرنیٹ یوز کول سرا دی کاروبار شروع کولے شی لکا انٹرنیٹ باندے خود ایسا گلوبل ویلیج کا نا لکا ایسا باؤنڈریز خود نہیں کا نا پکے نو تاسو باہر ملکو نا مونگتا جوائن کولے شی خیبر پختون خوانا باہر نا ہم چی جنہ کیان دی اغام مونگتا جوائن کولے شی نو مونگ ہم دا ایکسپینشن وارڈو چی دا کی پکے کے چی 100 وومن دی دا اس مونگ بل علاقو تا لکا پنجاب و خیبر پختون خوانا باہر چی نور صوبے دی اغی نا ہم جنہ کیان نو زمونگ دی پروگرام تراشی او دا فائدہ آگے دا ملاوشی قبائلی خواتین کے ہنر ڈیر زیاد دے سکلز ڈیر زیاد دے حکومت تا او لوکل کمیونٹی تا دا کول پکار دے جو ورتا سا ٹریننگ سینٹر سا سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ورتا کولاو کی ولی چا سکل التا دیر زیاد دے خوب سا پلیٹ فارم ورتا ندے ملاو شوے او سکل پالش کولو والا انسٹیٹیوشنز نشتا ورتا ما مخ کے والنٹیر ورک ڈیر زیاد کرے دا او مارجنلائز کمیونٹی سرا کرے دا لکا سنگا چی دا پختن دی لکا فاٹا کمیونٹی وومن شوے او نور علاقے دا سے زما چی کار دا اغا دا دا چی لکا زا دا خلق پالش کوم دے حالات دا پارا چی لکا مخ کے دا بزنس ورلڈ کے بزنس مارکیٹ کے سر روان دے زبا ورتا دا خیم چی سنگا دا کسٹمر با ڈیل کئے سنگا با تا کسٹمر گراب بکئے سب بیسک فیسلٹیز تا تا سا پکار دی تا اخپل کیپیٹل انویسٹمنٹ سنگا کولے شے رسک سمرا خشتے شے لکا اگا چی بیسکس آف بزنس دا کنا اگا زا ورتا کھولے شم او اگا میں فری آف کاسٹ لکا مخ کے والنٹیئر ورک ڈیر خواتین سرا کرے دا زد دے دا پارا تیار ایم چی زد لاڑ شم او اگا ٹول خواتین انکریج کم بیسک تعلیم ورتا ورکم چې څنګه تاسو څنګه خپل سکل کولای شئ چې زموږ سره انټرست او موږ څنګه مخکې تللی شو دی کې
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه تہی کار صحیح
دا ہر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او لیدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خپرونې وروسته به تاسو د ډیوا ډاکټر را خپرونه اورئ، او د دغه خپرونې کوربه دی زموږ همکار مجاهد جواد. او د دې اونۍ کومه موضوع چې دغه به تلسمیایي، او ستا سره به په تلسمیا باندې غږیږي، او ډاکټر به هم میلمه کیږي په دې خپرونې کې. کولی شي چې اوریدونکي هم راشي او د ډاکټر څخه کوم پوښتنې لري هغه
غواړي چې بازه د ټلیفون شمیرې ورکړم که څنګه؟
که ورته ووایې شوې چې هغوی ځان سره نوټ کړي.
که درمنه اوریدونکو د ټلیفون شمیرې دي 00120225003، بله شمیره د 0800 00 00 00.
مننه کاکسر. نو بیا به اجازه واخلو د لیدونکو څخه. ستاسو قربانه وزم نظر شهید
او زرس کاکا،
او د دې خپرونې پروډوسر و نایله محمد، او انجینرانه څخه هم مننه کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړو او ښې چارې غواړو.